د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په روانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغه کې د انجونو ویلې سي ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو ماشوم زده کوونکی وژل شوی او یو بل ټپي شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا غ تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. لوګر ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغه په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو ماشوم زده کوونکی وژل شوی او یو بل سخت ټپي شوی. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکی نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدی چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن ناخودلې چې د فرید الله لور دا او ټپي شوی زده کوونکی یاسمین د توریالی لور بلل شوی. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی چې روغتي وضعیت یې نازک خودل شوی. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لخکیلو غاړو یو وخت چې ښوونځیو ته نږدې د لنخطو او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او ښوونکو خوندیتوب د ډاډمن کړي. د لوګر امنیه قمندان رحمه خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې له امله شوې او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او د جګړې لخکیلو لورو یې بیا بیا غوښتې چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او پکې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له خولې ویل شوي، باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې د ډیموکراتیک پرمختګ ستره نښه ده. یوناما له بېلابېلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخو د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یو غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړي چې ګوند دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا وو چې سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرصه کې هم تر ټولو ستر خنډ ځنډ رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه بے بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسونه نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته فرماشه او چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپیژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به همداراز واورئ چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کنج او کنار د کنار په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به د دفع.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولی دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس 14 شوه.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. د مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې خودل سوی و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سلام چاپیریال 19 پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناټو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو تر سره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلام مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویان دي اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا وایي ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت لارې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28 نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتي بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلی کوو. له دې سره یوناما هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ژمنه کړې چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت له رڼو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشرۍ انتخاباتو له نوماندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکارۍ ته، خصوصا هوایي ځواک که چېرته احیانا ضرورت کېږي او موږ هغوینه مرسته غواړو په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي. خو مجموع کې په دقیقه که چېرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمند کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده داره و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو، هغو یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغه پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او پلی شي، تر څو خلک په ډاډه زړه وکړای شي د خپلې خوښې وړ نومان ته رایه ورکړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ به د سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بی طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ را سره ده.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرائیه رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکي ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د اجرائیه رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي. څه جزئیات به ورسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایي رئیس اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوسټ او په تیرو سو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوختو. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاص شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي، او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
خو یو شمیر پخوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډې ګټورې ګڼي. له دې ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک شیبه مخی ازادي راډیو ته وویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدمات رسانی بوده بر مردم افغانستان، برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف برنامه های سره پوزیتی خود از جای خود بخاطر بسندن.
لدی ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلې په شپږم نیټه ترسره شي. بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه ناجی ساپی. قدرمن اوریدونکو، تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارس د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله څرګندونې په دوه راپورونو کې لکابله د ازادي راډیو د خبريالانو پر راپورونو کې ووري دي. د خبرونه په دوام کې به هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د انتخاباتو اړوند راپورونه ورسته راخلو. خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته. په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي. د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو پر کاستر موټر د بمې چاودنې په برید کې یو تن وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه. په غزنی کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر د غزنی په ملکي شبخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه وروسته د ښار پر لور روان و چې د قلای جوز په سیمه کې دغه پیښه رامنځته سوې ده.
نعمت الله مومند تخنیکی عمل زکه زر کامیر کله چې ساحل راځي دی پخ سړک منس کې یو چادنه کې ګمان داس کې چې دا چسپکی مین او مرتوان په شهادت رسیږي او پنځه کتن ماسیم صدهي شکل باندې زخمی کیږي. در ان شاء الله امن امن ده. انجن کوم مشکل لري په یوې افتداستي زخمی واغه مخصو.
دا یاد سیمې د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیښه کې د ټپیانو شمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین لوړاندې لا هم په موټر کې د موټر چلونکي تر چوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی و. دا پیښې په ځای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له دولسو بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته سوه.
نعمتالله د اوم ماموریت سرپرست دا واقعه په دولس بجې او پنځلس دقیقې باندې رخ ورکړی ده چې په دې کې اووه نفره زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. دا ماین هم چسپکي و تر ډرایور تر پخونه لاندې ښودل سوی.
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته سوې ده، د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکي شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې وه چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو. کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه. بیا پر ځان نه یم خبر سوی. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي. د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي، خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي. د دې شرکت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نړیدلو هرې ستنې بیه نږدې 2,80,000 ډالر ده چې نړولې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد 11 ولایتونه تیار کړي دي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمې ته یې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاري ډلې لیږلي، خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه 11 ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتي وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوۍ کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو مو تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم، خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه با مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما، آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لیږدیدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهابالدین سیمو کې رانړول شوي دي. د برېښنا د ستنو نړول او یې هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله دا یوازې په روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدي په اړه وایي
1500 کیلو ولټ پایا تر 5.5 لک ډالر پورې موږ ته، او 260 تر 2,80,000 تر 3 لک ډالر پورې دا 260 دی چې دا 2 نه تر 3 لک ډالر پورې تمامیږي. البته دا لینونو سره
خلک وایي د برېښنا د ستنو د نړېدو یو لوی علت نامني ده، او د حکومت مخالف وسلوال د خپلو یو شمېر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پای په نښه کوي. خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی
د برخه کې به کوټلې ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساه کې موږ همانګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې هغه ناامن دي او هلته پایې له منځه تللي دي هغه ساحه امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، خو داسې مهال چې د اوبو لوی سرچینې او ترخوای د لمریزې او بادي برېښنا ښه ظرفیت لري، په کور دننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظاهر وویل د مرکز اسداباد په ګډون د کونړ 1400 اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي، او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکي ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل، او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګر سرګردانی سبب شوی وو، خو دوی دا ځل دا ټول ستونزې حل کړي دي.
زه تاسو ډاډ درکوم چې په ټولو افغانستان کې به کونړ یو ځنۍ ولایت وي چې بایومیټریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1500 محله چې په دې ټولو کې به کار کوي. زه تاسو ډاډ درکوم چې انشاءالله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټولو افغانستان کې تر ټولو پاکې شفافې درجې کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهر وای که څه هم چې په یو شمیر سیمو کې تهدیدونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه له منځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرو آماده کړی د پولیس د خوانه، او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زمونږ امیر اردو ملي آماده کړی، 500 نفر امنیتی ملي چې په هر کنج و کنار د کنړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به د دفع.
د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو ښځینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنکړي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لرو ځایونو کې. نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې میرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 4 ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاري نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په 4 ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمېر خلک له رایو اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې موږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله من ده چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 5 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 5 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکل همدا امنیتي وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، لکه 15,000 خلک به د انتخاباتو نه بې برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجامنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدیدات شته. د دې تر څنګ د شتکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې، لکه وچ غړک، ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د ستونزو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشتوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډېر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باوره شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړه مات شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندې کړي.
دا یو څلور نوي مرکزونه چې د سوارلس ولسوالیو په مربوطاتو کې دي، دغه لپاره موږ د تهدید په اساس او پرسونل جه په جای کړي دي. خاص ستونزه بنې
په پکتیا کې د تقویتي پروګرام په شمول ټولټال څلور لکه او دیار لزر کسانو سبتنام کړی چې له جمله یې یو لکه او درې پنځوس زره مېرمنې دي او که امنیت یې خوندي شي دوی به په یو سلو څلور نوي مرکزونو کې د خپلې خوښې نومان ته رایه وکاروي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راديو اوري. قدر منوریدونکو، د وخت د مزيګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د